د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې لرم چې روغ جوړ وستي وخت د ګرمي دولس بجې شوي په دې غړي کې تاسو ته خبرونه دراوړو او همدارز ریپورتونه هم لرو کورنیو نړیوالو رسپانو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د کوټه ځانمرګي برید خلاف د عدالتونو بایکاټ کړی دی افغان چارواکي دا کوي چې د بغلان ولایت کوک چنار سیمه یې لوسلوالو پاکه کړي او د ترکی ولسمشر طیب اردوان وای د واده په مراسمو برید یو د 2014 کلونو عمر ماشوم کړی وو او اوس د خبرونو تفصیل نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټه د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سیکرټري یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټه په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنیو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي نوموړي زیاته کړه
پتیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه دغه د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي شي
د رواني میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید دا ویاو نه زیات کسان وجلی وو چې پکې خواو شاش پېته وکیلان وو نن با د قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجي سره ملاقات کوي په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجي ګل بیګام شال ریډیو ته ویل چې دوی با په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبري وکړي دی وايي
پتیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه دغه 15 نمائندگان د چپاغه سرپرستی سربراز نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقه تور باندې به کوشش وکړو دوه طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومن پر مشال ریډیو ته ویلي د قبایلی سیمو پارلماني استازو ورسره وخت په وخت داسې ژمنې کړي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم دغه اصلاحات اعلان کړي د افغانستان او پاکستان ترمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند شوې ده په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک گاډي انتظار کوي په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ول مورز په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو پاړه د دواړو هیوادونو امنیتی چارواکو ترمنځ خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې دي پاکستانی چارواکي وای سلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتري د پاکستان پر ضد ناره وهلې او د پاکستان جنډ ده د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی ده نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان د جاج اخیستلو په لړ کې د اعلی چارواکو غونډه کیږي د مشال ریډیو خبريال وايي په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاد تګلار سمره عمل درآمد شوی دی او د دې په وړاندې سخندونه دي د دې غونډې مشري به د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر خان جنجوه کوي په کال 2014 کې په پیښور آرمی پبلک سکول د برید نه پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه قومي تګلارې جوړ کړل شوې و تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان چارواکي وای د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولې ده طالبانو د سیمه تیرونه قبضه کړې و د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار د جګړې لسیمه په ټلیفوني رابطه کې تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړه وخته خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسیدلې نو موري وویل چې له پوزي په لور د ډېر بریالي عملیاتو چې پکې دوی بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي جنرال غفار زیاته کړه په کوک چنار سیمه کې عملیات ختم شوه خو په نورو سیمو کې به یې عملیات دوام وکړي وسلوالو طالبانو لا هم په دیړه سندې ویلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزه مرستې وکړي. خاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بېلابېلو هندي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ځواکونو سره هندي مرسته ډېر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه:
We would continue to ask India for supporting the Afghan forces.
دا وی موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره غوښتنې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکني برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم د افغان امنیتي ځواکونو سره هندي مرستې مهمه بللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی دی. دا برید چې د اګست په 6مه نیټه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیب ښار کې رامنځته شوی و، پکې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو جوبل شوي و. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اردوان وویل چې دغه ځانمرګي عمر د 12 تر 14 کلونو پورې و. نوموړي دا هم وویل چې په دې برید کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تیر ورځ یوکرین وویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې په وار وار د نیول کېدو سابقه لري. د یوکرین د سرحدي چارو د ادارې ویان اولی سلوبودیان د مشال ریډیو یوکرینی څنګه ته پرون وویل چې دغه تن پرون سهار د دغه هیواد په شمال برخه کې د بیلاروس سره په سرحدي دفتر کې د سیاسي پناه درخواست جمع کړی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته رفعت انجم د اسلام آباد نه د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپیه 50 پیسې او په 1.09 روپیه شل پیسې. یو ریال په 3 روپیه 2 پیسې او په 8 روپیه 8 پیسې. یو پاوند په 1.10 روپیه خرڅل کیږي او په 1.10 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 3 روپیه 93 پیسې او په 8 روپیه 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 50 پیسې او په 1 روپیه 8 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 290 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 292 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډویژن کې د باران امکان دی. پېښور کې به سبا له خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټه او بنو کې به خال وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 18 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال اډیو او دلته سینه مشال اډیو خبرونه په مشال اډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نو ریپورتونو ترڅنګ اوري د کوټه ورسته ځانمرګي بریده چې سبان دې شپې ته وکیلان پکې وجل شوی. پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی.
مونږ بالکل د کوټې چې کوم زنګ رونه مشرانو سینیر وکیلان صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زر کمپنسیشن ورکړي شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې لغړو سره لیده کاته کوي. دوی به پر څه خبرې کوي؟
یو د جوډوشلی ایکسټنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز دریمه غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه کید ژوند نه خلاصيږي.
د کورمې د علي شیرزو د دوار سیمې خلک وایي د زمکه خویدو د خطر لوجې د دوی ټول کلی ته خطر ده.
اوس مجلس کلی ته خطر دی او چې موږ سره حکومت دو دونه کړي د کله د موږ هرکېږي نو څه کله د موږ هر شي چې زموږ بول باس دی هغه مو شومان دي زنانه د سپینګیر دي هم اوچته بوس.
او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دوی به خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکوي چې هندوستان دې له افغان پوځ سره مرسته وکړي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردا چې د کوټې ورسته ځانمرګي بریده چې څه باندې شپې ته وکیلان پکې وجل شوي وو پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندي د اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی وکیلان وایي له حکومت غواړي چې د کوټې په ځانمرګي بریده کې د وجل شو وکیلانو له کورنیو سره کړي لوزونه پوره کړي او په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي او په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا وکیلان هم ګډون کوي پړې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي
له مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو وویل چې دوی نن په ټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرونه به تر پارلیمان د ودانۍ پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنور کوي د دې په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې صوبایي او وفاقي حکومت ته د وجل شوو وکیلانو کورنو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور های کورټ بار کونسل جنرال سکتر یوسف علي وی
بالکل کوټه چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلانو صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو ګایډنس او مونږ لپاره یو مجلې راخو مونږ هغه نه ډیر څه زده کړو خصوصي توګه باندې کاسي صاحب او د هغه نه علاوه کاکل صاحب نور او څومره وکیلان دي مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زر کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور
یاد دیوی د روان میاشتې په اتمه نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د شپېتو نه زیات وکیلان هم وجلې شوي وو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته وګستئ زو کوټه ته د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم تړلې پرته ده چې لوجې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو خټکو او نورو خوراکي شیانو بار په سلګونه ټرکونه له 15 ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي په چمن کې سره دي ځواکونو وړ مورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان متي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې یادوي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼې ویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې د دې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه وتړله تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو
د پولی د بندش لامل د افغانستان و غاړی ته پانګورو او خټکی بار په سلګونو لاریانې د تیر 15 ورځو راهیسې ولاړې دي د تجارو په وینا چې دا خټکی او انګور اوس د خوراک قابله نه دي پاتې سوي دغه ډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په سلګونو لاریانې او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې دي ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې تاسو د ونی ورده چې د چمن او سپین بول ډاکټر منس پر دغه پول هر ورځ د لسو خطر 15 زرو پوری خلک ته ګراته کوي په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي دغه ډول د افغانستان د کندهار هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي په دوی کې لوی کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري په چمن کې د ګاونډي هیوادو ترمنځ پول دغه وروسته وتړل سو کله چې د پنجشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بول د کلسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی و د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل چې ماتې کړې او د پاکستان کامیاب بیرغ ته د راکښته کولو وروسته اور ورکړی چې لامل پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبې په ورځ په چمن کې د باب دوستی پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یوه غونډه وسوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتم نټه د پاسا سلورو بجو.
مشال لړیو ته وګستئ. زو اسلام آباد ته اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د جوړې خامی تګلارې جاج اخیستو لپاره د اعلی چارواکو غونډه رابلل شوې. په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاده خامی تګلاره څومره عمل درآمد شوی او پکې څه خنډونه دي. د دې غونډې مشري د پاکستاني وزیر اعظم د خامی سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا کوي. یادوي چې په کال 2014 کې په پیښور عربي پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي دغه کمی تګلاره جوړ کړل شوې. تفصیل د رابع اکرم خان اورو.
نن به په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبۍ غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ریټایرډ لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې بریفینګ ورکړی کیږي. په دې غونډه کې به په قومي تګلارې تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستی کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د ځنډ کار اخیستی شوی دی او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې اعلی چارواکي به ګوري چې تر څومره وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده، خصوصي عدالتونه څومره کار کړي، آیا د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټه فعاله شوي او آیا وسلوالو پر تنظیمونو معاشي بندیزونه لګیدلي دي او کنه. په دې غونډه کې به د داخله وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، قانون وزارت، د سفران وزارت، فاټا سیکرټریټ، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، وفاقي سیکرټریان، د سلورو واړو سبو چیف سیکرټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي. روانه میاشت د کوټه پیښې نه پس پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ خاتمه لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټې جوړه کړې وه چې مشري د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې شوې ده.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبريال رابی اکرم خان چې تاسو ته معلومات درکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره لیده کاته کوي. له دې وړاندې پرون د قبایلي سیمو ځنو د پارلمان غړو ویلي وو چې یادې اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. په کمی سیمه کې د قبایلي سیمو استازو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وای هیله دا چې وزیر اعظم نواز شریف به د ستمبر په شپږمه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو اعلان وکړي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي د فاټا اصلاحاتي کمیټې له غړو سره نن په څه خبرې کوي؟ په دې اړه د احمد الله دار رپورټ اورو.
د قبایلی سیمونه منتخب د پارلمان غړي به نن د ګل په ورځ د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاج ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره به په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه د غپینځک نمائندگان چې په هغه کې سرپرست عزیز سربراه نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو اور طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کې شته، سټیپ وایز دریم غټه خبره چې ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه کید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر ده چې د فاټا نه منتخب غړو تیره میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویلی شوي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د تر څنګه په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمې سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غځولو او په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلی شوي دي. دا د هم یاد وي چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږیستئ. زو کورم ایجنسۍ ته د علي شیرزو د دوار سیمې خلک وایي د ځمکې خویدو د خطر له وجې دوی مجبوره شوي چې له خپلو کورونو ووځي. خلک وایي په سیمه کې میله، توت ګړۍ، دوراني ګړۍ، پیشو، تاندۍ او بوسوناکا داسې کلي دي چې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یې د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي له ده سره دا معلومات نشته چې د علي شیرزو په یاده سیمه کې ځمکه خویدلې ده. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې میله، توت ګړی، دورانۍ ګړی، پیشو تاندې او بوسوناکا داسې کلی دي چېرته کې یو نیم سل کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې سیدګل مشال لوډیو ته وایي موږ ته خطر شته ځکه چې ځمکه ډېره تیزۍ سره په خویدو ده او زیاتوي چې دوی د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
مزید کلی ته خطرات دي، کلی ته بالکل هغه کمر قریب شوی دي، تقریبا داسې شل ساعت پاتې دي او چې موږ سره حکومت انجو جوړ نه کړي د کله دې موږ هر کېږي نو چې کله دې موږ هر شي موږ ته بریز تکلیف جوړ شي والې چې موږ بول باس دي هغه موږ شومون دي زنانه دي سپینګیر دي موږ څه ته بوش.
د سیمې یو بل کس خیوه خان مشال لوډیو ته وایي په دار کې تر اوسه یو سل 500 جره بزمکه شاوخوا دیرش غزلان دي د خوړ په لور خویدلې ده چې په کې زیاتره د قرض مکه ده.
مکه روانه ده او درې جنا خوځه چې چټیږي د ودان نظر نه لګیږي چې کوم تاسې هدي شو نه غار کې شو له د ځمکه پټي دا غان کوم غاله والا ودان غار سدي چې بری ونه نه نور ونه چې مکی کې مته ونه نو په پاتم نه کې وو سار ونه دا و ځان کوي.
زایو سدون کې صوبیدار وای پسما کې ځمکه لاندې د تلو له وجې د سیمې چې کوم مرکزی لارې دي هغه ټول تړل شوې دي.
ویلار وای وسته او برسته هغه ویلار ته بو شوې دي خاتم شوې دي نه شوې دي یارې دور کړي پرې کې غنا تاګ راتګ نه کیږي نه کله وته یې غنا غنا خپل باندې صفه مې مرمخ
د منځنۍ کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي مشال لوډیو ته وایي د سره دا معلومات نشته چې د لشزو په دار سیمه کې ځمکه خویدلې ده. عرفان علي وایي د دغې خبرې پخلی د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیه د سیمې خلکو سره مرسته کوي. علي شیرزو یو غرایزه سیمه ده او ډېر خلک یې په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د دېنه وړاندې هم د غرونو او ځمکو د خویدو پېښې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګستئ. تاسو د مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کابل ته ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې خو ده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوو ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی. ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که
یوه د انتخاباتی حوزه مسئله ده چه آیا د ولایتی حوزه په بنا پاتی شی جلا حوزی شی او که بلا بنا خپلا کری. بل د کمیسیون مسئله ده چه آیا د انتخابات و کمیسیون واحد وی او که د اجرایه کمیسیون ترسنگ د انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم وی. په دې اړه بحثونه شوی چه پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشی.
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبلې خو د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول دی هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پر دی وی چې تر کومې کچه کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د ته زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او یې ویل چې د ته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
دا متکل رپورٹ مورید اوریدونکو. په افغانستان کې پاتې کیږو. په خوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په هند هغه کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزی مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هنده غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړوالو، د وسلو او مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترګرو ډلو سره جګړه مخې ته بیایي او اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه هند ورسره هر اړخیزې مرسته وکړي. تفصیل د سیف الله ستنگزي په دې رپورټ کې اورو.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزی په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، ایکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. کرزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې.
هندوستان
صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی، باید زموږ ترڅنګ پاتې شي. بېله شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده. نو د مرستو دوام یې د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغېز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروسته پرله پسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
د سپیولاس تنگزی رپورٹ موریدو وخت شوه دولس نیم بجې. راځي چې لمنور شاه د خبرو لنډی زور.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنیو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. په یاد برید کې شپېته وکیلان وژل شوي وو. نن به د قبایلي سیمو پارلماني غړي د دغه سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجزي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل وای دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. خو په قبایلي سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد وای چې دوی به هله باور شي چې وزیر اعظم نواز شریف دغه اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم بند ده. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل، د پاکستان پر ضد یې ناری وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولې. طالبانو دا سیمه تېرونی قبضه کړې وه. په سیمه کې د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار ویلي د عملیات ډېر بریالي وو ځکه چې دوی پکې بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی چې عمر یې د 1214 کلونو ترمنځ وو. دا برید چې د اګست په شلمه نیټه رامنځته شوی وو پکې 150 کسان وژل شوي دي. او 13 ورځې یوکرین وویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې په وار وار د نیول کېدلو سابقه لري.
اذن خدا ومنو ورشاج تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کو. په دیني مای کې د ترکی ځانمرګي بیت پړه رپورت اهم لرو او نور به یو شمیر رپورټونه هم دروو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سراج زهیر ته وښی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل اداریه کې وای فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت وزیر اعظم ته لیږلې دي چې پکې تجویز ورکړل شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړئ شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زمکېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارېي کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورځ په کراچۍ کې پمفلټ ویشل شوی چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل بچی دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. ادارې وړاندې لیکي د لړکی پنجاب سند او خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوی ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده د دې په مکمل توګه مخنیوي په کار دی ځکه چې د مسلې حل دانه دی چې ماشومان یې را خوش کړل د مسلې حل داري چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان ایران ورځپاڼې یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پر حکومت د ترګرې پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي د هغه هیواد وګړي اهم په دغه لړ کې خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي کله یوې خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو په کار کې جدي نه دی نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو شلو ورځو کې پر دغه ولس شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې یو سلویختي جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده نکټا 15 یا کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول او پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې خلک ښایي د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې تیره میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو څلورو اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نول افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر وي ننګرهار ولایت ته مخه کړې د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شو افغان کډوالو له دریو څخه دوه برخې ماشومان دي د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو نشت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له کافی را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو د ترکی ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه ځنمرګي حمله چې له 500 زیات کسان یې وجل یو ماشوم کړی و د حمله وړ مشپه د غازیانتب خار په شاهین بی سیمه کې د واده په مراسمو کې وشوه چې پکې په لسګونه کسان جوبل شوي اهم دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیانتیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیانتیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ وو یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیانتیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 45 کیلومتره واټن کې پروت دی د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حمله په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیانتیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي. خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیرای وګړي کوردان دي له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پند یو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ووري. زو کابل ته د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسونونو یو شمیر غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمیر ټاکل شوی وو لا نه دی بشپړ شوی. دوی د اتوار په ورځ مشالډو ته وویل چې د 3,500 امنیتي او د دفاعي ځواکونو له منځه نږدې 1,00,000 یې خیالي وو. بلورې دفاع وزارت د خیالي سرتیرو شتون ردوي او ټینګار کوي چې د سرتیرو د تشکیلاتو په بشپړېدو کار روان دي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي فتح الله قیصاري د یکشنبې په ورځ وویل چې د څه باندې 3,500,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 یې خیالي وو.
د 3,500,000 امنیتي سرتیري چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,500,000 خیالي سرتیري او شهیدان ولرو نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
قیصاري وایي په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3,500,000 ته رسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله یې خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابېږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتېرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتېرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتېرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تېر کې هم مطرح شوې وه دا مسله موږ ردوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتېرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دوه زر یو سلو دیرش،
پنځه لس زر درې سوه شپېته
او پنځه لس زر اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دی فائنانشل ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د مداخلت پالیسي پاکستان ته د مقور کوي چې د هند په کورنیو چارو کې مداخلت وکړي. د مقالې غټي برخې لګولای زورو.
له هند خبریدونکو دی فائنانشل ایکسپریس ورځپاڼې د کانګرس ګوند یو مشر او پخوانی وزیر پالیا نیپاپن چدمبرم لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په دوه څلوېښتم ورځ هم کرفیو نافذ ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د مظاهره چانو او ولسي وګړو د وژنو شمیر پنځه شپېته ته رسېدلی دی. په دې تاوتریخوالي کې دوه امنیتي سرتېري هم وژل شوي دي. ریاستي حکومت مفلوج شوی او ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم په دې معامله تقسیم شوي دي. لیکوال وایي چې د 2014 کال د جمو او کشمیر انتخاباتو کې پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ 28 او بهارتیا جنتا پارټي 15 څوکۍ ترلاسه کړې وي. له دغه انتخاباتو نتیجو تشریح وشي نو داسې ښکاره کېدل چې رای اچوونکو غوښتل چې یاد ګوندونه په ګډه سرکار وکړي. خو د لیکوال په خبره خلکو نه غوښتل چې دغه دواړه ګوندونه سره حکومت جوړ کړي، بلکې د دې دواړو ګوندونو کولی شو چې نور ګوندونو سره په ګډه حکومت جوړ کړی وي. لیکوال چدمبرم وایي چې د هند وزیر اعظم تیره اونۍ یو بله معامله مخې ته راوړله او هغه د یو بل هیواد د کورنۍ معاملاتو کې د مداخلت وه. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان معامله دوه اړخونه لري. لومړی په هغه صوبه کې د بیلتون غوښتونکو غورځنګ او دویم له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د هند موقف په دغه دواړو اړخونو ډیر واضح دی. په هغه صوبه کې روان غورځنګ د پاکستان داخلي معامله ده او هند په بلوچستان صوبه کې مظاهرو کې سرول نه لري. تر څو چې په هغه صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو خبره ده، نو هند به په مناسب فورم دا خبره راپورته کوي. دا د ښاغلي واشپای او د ډاکټر منموهن سنگ د حکومتونو پالیسي وه. خو د لیکوال په خبره دا پالیسي تیرونی بدله شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د اګست په 12 او بیا د ازادۍ په ورځ په خپله وینا کې نوې پالیسي اعلان کړه چې هند په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو نوټس اخستی او دا حق لري چې په دې معاملې کې مداخلت وکړي. لیکوال وای باور نه لري چې وزیر اعظم به د خپل خبرو له اثراتو څخه خبر وي. له دې سره هند پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې په هند کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو په پلمه په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت وکړي. د مثال په توګه دلت سره د روانو ظلمونو، مسلمانانو ته د ورپېخو غواخونو، له ښځو سره د تاوتریخوالي او ماشومانو سره د ودونو معاملې شامل دي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ. اوریدونکو، په مومندو ایجنسی کې د یو څلوېخت کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د قبایلي سیمو سیکرټریټ د دوی سکولونه څلور کاله وړاندې بند کړل، چې وروسته دوی د دې پر ضد عدالت ته لاړه او هلته یې مقدمه وکړه. دوی وایي چې عدالت د دوی د بحالۍ بیا هم امر جاری کړی، خو د فاټا دغه سیکرټریټ د عدالت دغه پریکړه نه مني. تفصیل د شانواس رغزی په دې رپورت کې ورو.
په محمد ایجنسی کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپلو سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټری ریټ تعلیمي څنګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محمدو کې 108 کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې 80 سکولونه بیا بحال شوي. د یو څلوېخت سکولونو استادانو د خپلې بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت، چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکرۍ له وجې د سرکاري نوکرۍ نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکرۍ هم ختم کړي.
اوس موږ د هایپورت نه کیس ګټلې، هایپورت موږ له فیصله باقی ده راتره موږ را آرډر شته، موږ چې کله ډایریکټریټ تلل شو موږ ته ټال مټول کوي کله سوي کله سوي نوټیس موږ ډیره دیته ګیله ده. اوس موږ مشومان او موږ چې کوم موږ یو کوټوانان بیروزګار یو او مسلې موږ ته ډیری پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې 2 استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیاتو، خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بل خوا بیا دغه استادانو د فاټا سیکرټری ریټ په ضد په پیښور های کورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوي،
هغوی موږ د تاریخ راکړی 29 سپتمبر، موږ وایو چې یاره موږ دا نه غواړو چې زموږ د مشرانو دی په عدالت کې ملک توهین وکړي، موږ دا غواړو چې یاره دغه 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملک دي زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلي سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وایي چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي، چې ګینې دغه استادانو د بیا بحالۍ فیصله دې ختمه کړي. خو استادان وایي چې حکومت یو خوا ته تعلیمي ایمرجنسی د لاندې تعلیم عام کول غواړي، ولې بل خوا د هغوی د بیا بحالۍ په ضد هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. د خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو ته غوږیستئ. زو شمالي وزیرستان ته په میرانشاه او میرلی بازارونو کې د زمکو او مارکیټونو مالکان وایي چې حکومت د غلطه بازارونه بیا جوړوي، خو دوی په خبره له دوی سره یې هیڅ قسمه مشوره نه ده کړې. دوی اندېښنه ښودلې ده هڅنه چې دغه دوکانونه نورو ته وسپارل شي. یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو له کبله یو شمیر دوکانونه او همدارز مارکیټونه وران شوې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول دې لپاره د خاورې تختن درپخیل بوراخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوښه نوی مارکیټ جوړ شي. خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی د هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي. خلیل خان وای شلو زرو تانیز ده دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوی او که دولت څلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته به ورکولی شي؟
دولت نوشه یو طریقه وي چې کوم دې کای نقصان وشي نقصان دې پوره هغه علاقې مشرون جایداد دي هغه سره کښېنې کمیټي جوړه کړو خو ده خو جدا چې کومه سای جوړ کړی دی دا په خپله مرضي جوړ کړی حکومت ته یو داسې جرګه جوړه کړو چې په هغه سه کاروباري خلک وي فوج دا وي پسې خو هغه خلک چې چا دي جایداد وي هغه موجود وي چا کې رینا ړنګي چا به زور رینا ړنګي دا ټول چې سره کښېنې یو داسې فیصله وکړي چې غونډه قابله قبوله وي چې سل زره دیګانې نړن شوي دي په هغه سه دایمي سه څلور زره جوړ کړو دا اوس څنګه معلوم دي چې د سړي دمره دیګانې نه وي ستاسو دغه غاشي رغه زوت ته نشم د جوشي بیا فیصله به وشي.
دا انتظامیه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل نسپاک سروي کړي او څلور زره دوکانونه به د ضرورت په مطابق جوړوي خو پولیټیکل انتظامیه تر خپله وسه هڅه کړې چې د خلکو په خوښه دغه کار وشي کني سبا به خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، د خبري غړي اخري شېبې دي. زو سوات د سوات مرکزی ښار منګوري لوی یونین کونسل ملک آباد او خواوشا زرګون آبادۍ ځینې اوسیدونکي وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د اوبو مسله لري چې له وجې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پړې نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوري لوی یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټۍ معلوماتو تر مخه سکم یو لاک آبادی لري، اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د تیرو سو کالو راسې روان دی، ولې د تیرو سو میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یوه مشره زنانه چې لاس کې تش منګی نیولی دی وایي
اوبه نشته دی، خپې مې شلی دي او په دولان دولان باندې د منځه اوبه نشته یې کنه نو څه چل وکړو؟ په ملک آباد کې خو سم قیامت دی نه. خپې مې شلی دي او په ناستې ناستې باندې منګي راخېژومه کور هو بره دی، نو څه چل وکړو؟ زموږ د دې اوبو دې څه سلوک جوړ شي.
یو بله زنانه شایزت وایي چې کله کله به د میونسپل کمیټۍ له طرفه په ټینکر کې اولس ته اوبه ورکولی کېدې، هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی.
زموږ خو دلته کې لس کاله وشول، خو په دې لسو کالو کې تقریبا په څلورمه میاشت باندې اوبه راځي او هغه دسې اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجي ډېر زیات او دسې اوبه یې لکه د کډر خو تقریبا څلور میاشتې وشو چې اوبه نه دي راغلي. ټینکر یې به راغوښتې، موږ محاسبت محلي له به اوبه ډکولې، په هغې باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر به نه ځي.
یو بل تن وایي چې د اوبو نشوالي له وجې اوس د سیمې اوسیدونکي په کډه کولو مجبور دي.
زما نوم خان مولا دی، د ملک آباد اوسیدونکي. د اوبو دا مسله دلته تر تېرو دېرشو کالونو راپېښه ده. صفایي نشته، د ګیس نظام نشته، د اوبو خو د سره نشته. د اوبو زما خپل درونه دي، دې ځای نه نقل مکانی وکړله، یو فضاګډ ته راوړو، یو ګل کدې ته راغلو. د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل، د اوبو پس موږ در په در خاورو په سر ګرځو. په دېرشو بیټاپ کې دغه ګاډۍ چې راځي موږ هغه اوبه استعمالو.
مقامي اوسیدونکي خواریکخ احمد شیر چې په لاسي ګاډو کې د اوبو راوړلو لوښي راغستي وایي چې ټوله ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غم راته په سر وي.
موږ سار خپل غریبۍ لاړ شو او چې بیا د هغې نه واپسې راځو نو په کور کې راته ټپکې خودي اوبه نشته، د څکلو اوبه نشته، د لامبلو اوبه نشته، د اودس کولو نشته. زموږ د انسانانو دا حالت دی که مرګ وشو دا مرگ چوش نا خبر ہم ہمڑے حدیث گنا لوس جاگت تے وڈو نام اللہ
منگور کے دا میونسپل کمیٹی ابو ورکون کے ادارے انچارج اختر ایوب وے چے 15 دیش کال وڑان دے دغ سیمے لپارا یو ٹیوبل جوشیو ولی اس ہغا ناکافی دے بلخوا دا صوبائی اسمبلی غڑے فضل حکیم خان زیاتوی چے دا ملک آباد ابو مسئلے حل کول لپارا حل زلی شروع شوی دی نیاز احمد خان مشال ریڈیو منگورا سوات
پوہان وائی چپ ہے وادن کے دا واک اصل سرچینا ولسوی او جمہوریت دا دے واک ساتلو زامن بھی خو جمہوریت سشی توائی دے تاریخ سدے جمہوری ارزختنا او دخل کو آزادی سمانا لری بشری حقون ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سر چلے دیشی او کچنگا آیا د پختنو جرګه هم ل ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پختنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.